پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې موزه نور یاست. نوري هرکلی کوم. نن په جنیوا کې د افغانستان نړیوال ملاتړ او د افغانستان حکومت په مختلفو برخو کې هغه پرمختګونه ارزوي چې افغانستان په خپل ځان د بسیا کېدو د په افغانستان د خپل ځان د بسیا کېدو لپاره د البته دواړو لورو لخوا ژمنې پرې شوي. نن د کنفرانس دوهمه ورځ د افغانستان وایي د خپلو ملي عوایدو د زیاتېدو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د دې کنفرانس په اړه د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخلو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي نه غواړي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. نن د افغانستان په اړه د جنیوا اصلي غونډه ترسره کیږي. په روزګان ولایت کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي شای د روسیې لخوا د اوکراینی کشتي چلونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان په اړه د جنیوا اصلي غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې چې د افغانستان په وخت غرمه په 12 نیمو بجو پیلېږي، تم د افغان حکومت د خپل لاستراوړونو رپورت نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. حکومت تم شوډلې چې وکولای شي د راتلونکو دوه کلونو په مخه د نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی به د غونډې پرانستون کې وینا وکړي او ورپسې به د مالی وزیر همایون قیومی د حکومت لخوا د رمستسي او اصلاحاتو او لاستراوړونو معلومات وړاندې کړي. د افغان سولې په اړه هم په دې غونډه کې بحث کیږي. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په 2018 کال کې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې د 15 میلیارد او 200 میلیونو ډالر ژمنه اعلان کړې وه او نن د افغان حکومت غوړي چې د خپل کارونو رپورت وړاندې کړي. تم ده په 2018 میلادي کال کې هم نړیواله ټولنه یو ځل بیا د 2018 کال په څیر د مرستو ژمنه اعلان کړې او د جنیوا کانفرنس چې د دغو دواړو نیټو ترمنځ ترسره کیږي په تیرو کړنو او راتلونکو مسایلو څرخیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری د انتخاباتو او د غزنی د پارلماني انتخاباتو تقویم یا مهالویش نهایی کړی دی او نن به یې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبادی سیاد د سیشن به په ماښام خبریالانو ته ویل چې د ولسمشری انتخاباتو لپاره چې د ترسره کیدو نیټه یې لا د مخه د حمل د میاشتې یو دیرشم نیټه اعلان شوې ده. د بیلابیلو مرحلو مهالویش چمتو سوی دی او نن چهارشنبه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په یوه علني غونډه کې تصویب سي. نوموړي وویل چې د غزنی پارلماني انتخابات به هم د ولسمشری له انتخاباتو سره یو ځای ترسره سي. ښاغلی سیاد زیاتوي چې د ولایتي شوراګانو او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به چې یو ځای ترسره کیږي د ولسمشری له انتخاباتو څو میاشتې وروسته، یعنی د وژې اسمبلی په دیرشمه نیټه ترسره سي. تر دې دمخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې نشي نشانې شوډل وی چې ګوندي څلور سره انتخابات په یو ځای ترسره کول غواړي. خو د سیشن به په ماشام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل چې جغرافیوي، اقلیمی، تخنیکی او نور موارد ته په پام د غوړه د چي د ولسمشری انتخابات د غزنی د پارلماني انتخاباتو سره یو ځای ترسره سي او د ولایتي او ولسوالي شوراګانو انتخابات څو میاشتې وروسته سي. په روزګان ولایت کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د روزګان ولایت عام روغتیا رئیس خانغه میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې ثبت کړې ده. ښاغلی میاخیل وایي
کوم نوم رحمت الله ده، د پلار نوم محمد سلیم ده، شپږ دېرش میاشتې عمر لري او مسجد چې ده جومات عاجز کوم مسجد ده په چارچینو کې او د کلي نوم کوراک ده. دا فامیل رب فامیل ده تقریبا د تیرو څو کال را په دې خاطر دی نه غواړي چې د پولیو واکسین دی تطبیق کی. په
د شغل میخیل په خبره د خبر ورکوي چې چیرې وسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورنکړي نو نور مثبت پیښ به هم ثبت شي. په چارچینو ولسوالۍ کې د تیرڅو میشتو کې د پولیو د دوهمه مثبت پیښه ده چې ثبتېږي. زموږ خلاصه د راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي شاید د روسیې لخوا د اوکراینی کشتي چلونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. ترامپ له واشنگټن پوسټ سره په یو مرکه کې چې پرون ناوخته خبره شوې ده د خبرې ته اشاره کړې. له دې مخکې تمه و چې ډونالډ ترامپ له ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې د جی شل هیوا دونو پسر مشیزه کې وګوري د جی شل سر مشیزه د نوومبر په 10مه د ارجنټاین په بونس آیرس شار کې جوړیږي. د نوومبر په 15مه د روسیې پاوز د اوکرين د سمندري پوزیانو درې بیړۍ سره لکشتي چلوونکو ونیولې. د روسیې یوې محکمې هم پرون حکم کړی چې لنیول سوی څلورو کشتیو او بخښي څلور وشتو کشتي چلوونکو دولسټانه د دو میاشتو لپاره بندیان سي. په اوکرين کشتیو د روسیې د بریټ او ورپسې د اوکرين کشتي چلوونکو نیول کېدو د اوکرين حکومت سخت غوسه کړی دی. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د روسیا او اوکرين ترمنځ په دې لانجه کې د اوکرين ملاتړ کړی. او د امریکا عدلی وزارت په شپږو روسانو او دوه قزاقانو تور پورې کړی چې په انټرنیټي جال کاریو او غلاو کې لاس لري. عدلی وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې دغه کسان شاید د هغو آنلاین جالي اعلانونو تر شا لاس ولري چې لامل یې ځینو کمپنیو ته په میلیونونو ډالر تاوان رسېدلی دی. د بیان له مخې له نیول سویو څخه دوه کسانو له 2015 کال د جالي اعلانونو یوه شبکه فعاله کړې وه چې ځینو کمپنیو ته تر 9 میلیونو ډالر زیات تاوان اړولی و. د لاتور تورنو سوو اتو کسانو یوازې درې تنه تروسه نیول سوي دي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې نن په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې اصلي ورځ ده. اصلي ورځ ده او افغان ولسمشر به څو شېبې وروسته دې غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان حکومت وایي چې تر اوسه پورې په مختلفو برخو کې هغه ژمنې عملي کړي چې له نړیوالې ټولنې سره د بروکسل په کنفرانس کې کړې وې. د افغانستان اقتصاد وزارت هم وایي چې د خپلو ملي عوایدو د زیاتېدو لپاره هڅې زیاتې کړي دي.
که دنبال یزی هستیم که ما بتانیم منبع های عوایداتی خود بیشتر بکنیم و در کنار یزی بتانیم که روند رشد اقتصادی رو توسعه بدیم.
د جنیوا د کنفرانس په اړه د غرض د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر هم اخلو. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه لرو. د افغانستان په اړه البته په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې د جی شلو هیوادونو په سرمشریزه کې نه غواړي وویني. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو لا پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم رسوړند کوم. رازو به هم د جنیوا کانفرنس ته د جنیوا د کانفرنس په سویس کې د جنیوا د کانفرنس نن دوهمه واسلی ورځ ده. پرون د کانفرنس پرنسل شوی. پرون هم په فرعي غونډو کې د افغانستان په مختلفو برخو کې پرمختګونه وڅېړل شول. افغان ولسمشر اشرف غنی او د غرض حکومت اجرایی رئیس عبدالله لوړپوړو دولتي پلاوو او د مدني ټولنې له پلاوو سره په دې کانفرنس کې ګډون کړی دی. په دې کانفرنس کې د شاوخوا شپېتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او ځانګړو استازو او د غرض د اعتباند دیر شو نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې ده. نن د کانفرنس دوهمه ورځ ده او څو شېبې وروسته هم د افغان ولسمشر په وینا سره پرانستل کېږي. دا کانفرنس هغه پرمختګونه ارزوي چې د افغانستان حکومت د 2014 کال د جنیوا په کانفرنس کې نړیوال ټولنې سره ژمنې کړې وې. او نړیوال ټولنې به هم خپلې مرستې ارزوي چې دغه مرستې په مختلفو برخو کې د افغانستان په څه ډول تر اوسه پورې مصرف شوې دي. جنیوا په دې غونډه کې لکه څنګه چې وویل د شپېتو زیاتو هیوادونو لوړپوړې ډیپلوماتان او دغه راز د دیرشو هیواد د دې شو نړیوالو سازمانونو استازي ګډون لري. د افغانستان حکومت وایي چې د دې کانفرنس لپاره پوره تیاری نیولی دی او د ملي عوایدو د زیاتېدو لپاره تر اوسه هڅو نتیجه ورکړې. د افغانستان لپاره 2024 کال هغه کال ټاکل شوی چې باید د نړیوالو په مرستو نور متکي نه وي او په خپلو پښو ودرېږي. د دې کانفرنس په درشل کې د غرض د افغانستان د اقتصاد وزارت او د مالي وزارتونو ویاندویانو او نورو لوړپوړو چارواکو نن په کابل کې یو لړ څرګندونې کړې. د ازادي راډیو خبریال همدا شبل کابل لسټډیو را سره وصل دی. رحمت الله افغان دا موضوع څېړل دی. په افغان صاحب راته وویل چې دوی د دغه جنیوا د کانفرنس په ترڅ کې څه ویلي دي په تېره بیا له اقتصادي پلوه د افغانستان د خود کفا په لور.
بله نوری صاحب، د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي حکومت پلان لري چې په کارونو کې د شفافیت د بیلابیلو مالی سرشارو سرچینو د پیدا کولو او اقتصادي ودې د پراختیا لپاره په اقتصادي لحاظ په ځان بسیاسي د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د چهارشنبې په ورځ نن ازادي راډیو تول حکومت هڅه کوي چیرته چې لګښتونه ګټې نه لري را کم کړي او ګټور هغه چې لري ملي بودیجې له لارې تمویل شي. هغه وایي افغان حکومت په دې ډاټه کې د خپل عادتي سرچینې زیاتې کړي ورسره په خوا کې اقتصادي ودې ته پراختیا ورکړي څو افغانستان له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. حکومت ګوري چېرته چې لګښتونه ګټور نه وي مصارف یې را کم کړي او چېرته چې ګټور وي هڅه کیږي چې مصارف یې د ملي بودیجې له لارې تمویل کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د جنیوا په کنفرانس کې سپارښتنه شوې چې لګښتونه نمو راکم کړي او پر ځان د باسیانې کې دو خواته حرکت پیل کړي. دغه غونډه چې ظاهرا له افغانستان سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وشي خو د راپورونو له مخې په همدې ترس کې به پر افغان حکومت د مرستو کمولو او بندولو یو مشخص نیټه هم اعلان شي. د جنیوا په غونډه کې له افغان ولسمشر راوجري رئیس سربیره د نړۍ د شاوخوا دوه شپږ هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان د ځانګړي استازي او د 15 نړیوالو مرستو کوونکو بنسټونو استازي ګډون کړي. په ورته وخت کې تازه په دغه غونډه کې اروپایي اتحادیې له افغانستان سره د 400 میلیونو مرستو اعلان کړی ده. د افغانستان د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمیسیون وایي افغان حکومت د دې وړتیا نه لري چې په لنډ وخت کې له اقتصادي پلوه په ځان به سیاسي کچېرې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې راکمې شي لامل به یې څه وي. د دغه کمیسیون غړي سید اکرام یې دلایل داسې بیانوي.
عوامل یې ورځ تر بلې ناامني زیاتېږي او دلته بیا افغانستان مجبور دی چې مونږ هماغه خپل مصارفات چې کوم عادي بودیجه دی هغه د ملي عوایدو نه یو 3% د جامع بین المللي نه تمویل کړو خو انکشافي پروژې او پرمختګ به نه وي او بیکاري او فقر زیاتېږي. همدونه په افغانستان کې بې ثباتي ورسره هم زیاتېږي.
ښاغلی اکرام، زیاتوي کله چې په افغانستان کې ناامني زیاته شي په سیمه او نړیوالو باندې مستقیم تاثیر اچوي. نړیواله ټولنه مجبوره ده چې دغه ستونزې له وړاندې حل لپاره له افغان حکومت سره تر هغې مرستې وکړي څو په اوږد مهال کې له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. بلې نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. بیا هم د جنیوا په کنفرانس کې تم کیږو. د افغانستان په وخت په یوه نیمه بجه د غونډه پیلېږي او افغان ولسمشر به هم لومړی ویناوال وي چې د دې کنفرانس ګډونوالو ته وینا کوي. دا موضوع د اقتصادي چارو له کارپو سره څېړو. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه دی. تلاش صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. مننه.
سلام تاسو ته او بعد د وخت
مو وخت بخیر. ډیره مننه. تلاش صاحب، د جنیوا کنفرانس په ډیر یو اساس وخت کې جوړ شوی دی چې افغانستان د خودکفایی په لور یو څه په وروستیو کې ګامونه اخیستي. د افغان ولسمشر ویان پرون وویل، هارون چخان سوري، چې د هغو ژمنو چې افغانستان نړیوالې ټولنې سره مخکې ورکړي وو د یوې لسیزې د میلینیوم په 5 کلونو کې تقریبا 60% کې دغه ژمنې پوره شوي او 15 کاله نور چې په مخکې دي پاتې به هم عملي کړي. 2023 کال پیل د افغانستان لپاره له خودکفایي پلوه هدف ټاکل شوی دی چې افغانستان باید په خپلو پښو ودرېږي او نور د نړیوالو په مرستو بار نه وي. لکه مخکې په راپور کې مو واورېدل چې داسې اندېښنې هم شته چې ممکن نړیوال نور شرط کېږدي د افغانستان حکومت لپاره چې نور تاسو سره مرستې نه کوو، بلکې خپل عواید هم باید کم کړي او ملي عواید باید زیات کړي او لګښتونه کم کړي. څه فکر کوئ چې آیا نن په دې کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت لپاره دغه موضوع جدي مطرح شي؟
د مهربان صاحب، په سپېڅلې نامه لکه څرنګه چې 60 هیوادونه او 30 نړیوال سازمانونه د جنیوا په کانفرانس کې مستقیما ګډون لري او ولسمشر نن هم په یوه نیمه بجه وروسته د یوه نیمه بجې نه به هلته وینا وکړي، زه دې کانفرانس ته او همدارنګه د اقتصادي ودې دپاره او هغه 40 میلیونه ډالر چې تخمین شوي د افغان حکومت ته ورکړل شي خوشبینه یم. دا په دا معنا ده چې دنه په نظام کې ټول لمړی عدلی او قضایی ارګان رامنځته شو. هر هغه والی، کمانډان د امنیت او لوکټوري چارواکي په نظام کې
مالی فساد ته لار هواروي او یا هم مافیایي کړی دي د دې مرکز د اخوانه به کړل کیږي او دوی دوی باندې راځه دغه شي. دویمه موضوع هغه ده چې د ملي تدارکاتو اداره هم په قوي قراردادونو کې لکه د ملي دفاع وزارت، د ملي امنیت ریاست، د کورنیو چارو وزارت او همدارنګه نور اړوند وزارتونه چې خپل بودیجه په مصرف پرسوي هم انکشافي هم عادي د دې لحاظه به وکولی شي چې د ملي تدارکاتو اداره په دې قراردادونو کې ډېر قوي شفافیت رامنځته کړي. دریم ګام چې ډېر اساسي او مهم ګام ده هغه ده چې په هر زورواکي چارواکي په افغانستان په مختلفو نقاطو کې زورواکي کړی ده، د ځمکو غصب یې کړی ده او همدارنګه د محاکمې او د نظام دپاره خنډ جوړ شوی او شخصیت ته یې ژمنه نه وه او یا حاضر شوي نه دي. حکومت دغه په کلکه دریځ ښودلی ده چې دا به د محاکمې میز ته راکش کوي، دوی سره حساب کوي او حساب هغه اساسي فکتورونه دي چې د اقتصادي نظام کې واقعا ګټور دي او زی په نیک پالوي نما. په دې ترڅنګ لدین په دې کې هم لپرته له شکه باید وویل چې نړیوال په دې اړه ډېر هڅه کوي چې افغان حکومت ته شرطونه کوي. دا واقعا شرطونه په اوسني حالاتو کې افغان حکومت ورکړل شي او یا کېښودل شي دا به د افغان حکومت لپاره یو ننګونه وي. په دې خاطر چې په افغانستان متاسفانه تر اوسه ناامني شته.
تلاش تاسو
بله فساد شته.
تاسو د خوشبینی
افغانستان کې تر اوسه هم زورواکي شته او قانون د پښو لاندې کیږي. نو که څه فکر کوم چې د اقتصادي له اړخه افغان حکومت ساده شرطونه وړاندې نشي او بودیجه او پیسې مستقیما افغان حکومت ملي بودیجه ته تحویل شي او ورکړل شي،
بله
د شرط څخه او د دې څخه نظارت وشي، د مصرف څخه نظارت وشي، د افغانستان آینده به ان شاء الله تعالی.
بله تلاش صاحب تاسو خوشبین یاست؟ بله زما غاوري. بله تلاش صاحب تاسو خوشبین یاست، اما ورسته ځینې سرویګانې چې شوي دي عمومي ټول په د افغانستان د خلکو وضعیت سم نه دی، سره له دې چې میلیارډونه ډالر راغلي تر اوسه پورې خلک خوشبین نه دي خپل راتلونکي ته. وچکالي افغانستان ډېر ولایتونه ځپلي دي، تر اوسه پورې 8 میلیونه وګړي زموږ له خپلو سیمو بې ځایه شوي، 2 میلیونه په داخل د افغانستان کې دي. پرون په مختلفو غونډو کې دغه موضوع د افغانستان ستونزه را برسیره شولې، افغانستان د ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ دی. درسته ده چې د اقتصادي یا د افغانستان د حکومت لخوا ځینې کارونه شوي دي چې افغانستان ورو ورو شاید هغې لارې ته سیخ کړي، خو فکر نه کوئ چې تر اوسه پورې ډېره لاره په مخ کې ده د افغانستان د حکومت لپاره یا د افغانستان لپاره چې په خپلو پښو ودرېږي؟
ځي مشکلاتونه مې لکه مخکې په باه کې اشاره وکړله ورته دا لرو. راځئ چې دا بیلانس کړو چې آیا د پرمختګونو بیلانس لوړ ده او که د کمزورتیا بیلانس لوړ ده. کوم کارونه شوي دي عمده او اساسي او کوم کارونو ته اړتیا شته چې د ستونزو مشکلاتو مخه نیسي؟ زه په دې باورمند یم چې که چیرې مرستې نړیوال ټولنې او نړیوال سازمانونه او نړیوال هیوادونه د افغانستان سره مرستې کوي، هغه مرستې باید تقدم افغان بودیجې د افغان حکومت د بودیجې له لارې باید مصرف شي. ولې د افغان حکومت بودیجه هم هیواد ته، هم وګړو ته، هم نړیوالې ټولنې ته، هم نړیوال نظارتي سازمانونو ته
ده.
او که دوی مستقیم مصرفوي متاسفانه د څو مختلفو غټو پروژو څخه او مستندو اسنادو په اساس باندې دا په ټکا ویلې شو چې کچيري بهرنیان خپل پیسې په خپل مصرفوي، دوی په خپل په پروژو کې فساد کوي. مشاورین ټاکي،
بل دې مننه
تلاش یو جغرافیا ورته ټاکي او متاسفانه دا چې غټه پروژه د ستونزو مشکلاتو سره
په خپل
پروژه د فساد
ډیر مننه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاشو چې د جنیوا د کانفرنس په اړه د چې د کانفرنس په ترڅ کې افغانستان تر اوسه پورې په مختلفو برخو کې څومره پرمختګونه کړي په دې اړه له اقتصادي پلوه چې په خپل پخو ودرېږي په دې اړه خپل نظر سره شریکو. د جنیوا کانفرنس نن اصلي ورځ ده، د افغانستان په وخت په یو نیمه بجې غونډه پیلېږي او افغان ولسمشر اشرف غنی به هم دې غونډې ته لومړی ویناوال وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نجا صفای هم اقتصادي خبرونه اوروي.
ولسمشر غنی افغان او نړیوال پانګوال په افغانستان کې ګڼو فرصتونو ته په کتو په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته وهڅول او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې حکومت به د دوی د پانګونو د خوندیتوب په ګډون ټولې لازمې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د جمهوري ریاست د ویبپاڼې د معلوماتو په اساس محمد اشرف غنی دا خبرې تېره ورځ له غرمې مخکې په جنوا کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر کې د خصوصي سکتور استازیو سره په جوړه شوې غونډه کې وکړې. جمهور رئیس غنی د خپلې وینا پر مهال په افغانستان کې د قانونو، برېښنا، کرنې او نورو برخو کې شته ظرفیتونو ته په اشاره افغان او نړیوال پانګوال په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته وهڅول. محمد اشرف غنی وویل حکومت د مشارکت، پانګونې او فعالیت په موخه خصوصي سکتور ته د لازمو اسانتیاو برابرولو ته ژمن دی. پکتیا کې د جلغوزو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هڅې تیزې شوې دي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې دوی په دې ولایت کې د جلغوزو د ځنګلونو د بیا احیا لپاره هڅې تیزې کړې دي. د یاد ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د جلغوزو د ځنګلونو د بیا احیا لپاره د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په منجهیر کلي کې په پلاستیکي کڅوړو کې 20,000 جلغوزي کرلې دي چې وروسته بیا د دې ولایت د جلغوزو ځنګلونو د بیا احیا لپاره ورڅخه ګټه پورته کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځنیو خوراکي توکو بې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوې بوجۍ 1,100 افغانۍ، د وریجو یو درنې منې بوجۍ 2,300 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سره کې د ځنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 19 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 550 افغانۍ.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنه خبری خبرونه اوسم یو نړیوال موضوع اخلو. د امریکا ولسمشر په دې غور کوي چې د روسي ولسمشر سره د کتلو پروګرام لغوه کړی ټاکل شوی و. دواړه مشران په ارجنټاین کې د جی 20 هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنګ کې له یو بل سره وویني. د دې موضوع تفصیل لپاره اسمت سروان را سره په استودیو کې دی. سروان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اول راته ووایاست چې ټرمپ دا پریکړه ولې کړې ده؟
مننه نوری صاحب. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په دې غور کوي چې روانه ونې د جی 20 هیوادونو په سرمشیزه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتلو پروګرام په دې خاطر لغوه کړی چې روسیې اوکراینی بیړۍ چلوونکې یا مانوګان نیولې دي. ټرمپ دا خبره په هغه مرکه کې وکړه چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون ناوخته خبره کړه. د اوکراین ولسمشر د روسانو له لوري د اوکراینی مانوګانو نیونه له روسیې سره بشپړه جګړه بللې او اروپایي مشرانو ویلی چې دوی پر روسیې د بندیزونو یو نوی پړاو پیلوي، ځکه چې د هیواد د اوکراین درې پوځي بیړۍ او د هغو عمله نیولې ده. ټرمپ وویل مخکې تر دې چې له پوتین سره وویني، د دې پیښې په اړه د خپل ملي امنیت د ټیم بشپړ راپور ته انتظار دی.
د ټرمپ او پوتین د کتنې هدف اعلان شوی دی.
ویل شوي وو چې دواړه مشران به د وسلو له کنټرول رانیولې د سوریه او اوکراین تر کړکېچونو پورې پر بیلابیلو نړیوالو مسالو خبرې وکړي. خو د ټرمپ له خبرو داسې ښکاري چې ممکن د روسیې له ولسمشر سره ونه ویني، ځکه چې د روسیې له لوري د اوکراینی بیړیو او د هغو عملې ته په اشارې ویلي چې په دې خاطر ممکن له پوتین سره ونه ګوري چې یرغل یې نه خوښیږي او په هیڅ صورت یرغل نه مني. ټاکل شوی و یا ده، ځکه چې لا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دواړه مشران د جمعې په ورځ د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې سره وویني.
روسیې د اوکراین بیړیو او ماڼوګانو په اړه څه ویلي دي؟
پرون یکشنبه د روسیې یوې محکمې د څلورویشت اوکراینی ماڼوګانو له منځه د دولسو د خوشي کېدو حکم صادر کړ. روسیه ادعا کوي چې اوکراینی بیړیو کریمیا ته نږدې د روسیې د اوبو په قلمرو کې پارونکی اقدام کړی دی او جګړې ته لمن وهلې ده. کریمیا ټاپو وسمه ده چې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې له اوکراینه روسیې جلا کړه او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه. نو د سیمتا نږدې او به هم روسیا خپل قلمرو غني.
بلې اسمه سروان تاسو نه مننه.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په کابل چاپی ورځپاڼو ته کتنه وکړو چې د جنیوا د کانفرنس په اړه څه لیکلي دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب په جنیوا کې د افغانستان په اړه پرانستل شوې نړیوال کانفرنس ته ځانګړې شوې دي. دنیا ورځپاڼه لیکلي ده چې د جنیوا په کانفرنس کې افغان حکومت باید د لافو پر ځای د سولې پر موضوع ټینګار وکړي او له نړیوالې ټولنې وغواړي چې د سولې د هڅو په بریالي کولو کې له افغانانو سره همکار شي. روسپانه لیکلې ده که سوله نوی نو که حکومت هر څومره هم د خپل لاسه راړونو په اړه وضاحتونه ورکړي څوک یې وسره نه مني او دا ځکه چې په ناامنۍ کې پرمختګ امکان نه لري. روسپانه وړاندې له نړیوالو هم غوښتل چې یوازې د افغان حکومت له خولې مسایل وانه وري، ځکه خلک پوهیږي چې افغان مشران به نړۍ ته هر څه ګل ګلزار وښایي. حال دا چې افغانستان په ستونزو کې راګیر هیواد دی او نړیوال باید دغه حالت له غیر حکومتي سرچینو څخه هم واوري. روسپانه لیکي چې یوازې دغه کار کولی شي چې نړیوالو ته د افغانستان رښتینی انځور ورکړي سو هغوی د حقایقو په رڼا کې خپل مرستې تنظیم کړي. مسیر روسپانه لیکلی دی چې د جنیوا کانفرنس داسې محل جوړ شوی چې افغان حکومت د بروکسل د غونډې اکثر ژمنې نه دي عملي کړي. نامنې پراخه شوې ده او د سیګار د یو راپور له مخې طالبانو 12% نوره خوره هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلې ده. روسپانه لیکي چې حکومت د قانون د حاکمیت په برخه کې لا زیات ناکام دی او د حقوق پوهانو د یوې سړنې لمخې د هیواد د اساسي قانون شپږ نوې ماده تر پخو لاندې شوې. حال دا چې د رڼو انتخاباتو په اړه هم د حکومت ژمنه مسخره شوې ده او د فساد پر ضد مبارزه یوازې د خبرو تر حده پاتې ده. روسپانه لیکلی ده چې د حکومت دغه ناکامي د دې سبب کېږي چې نړۍ افغانستان ته نورې مرستې ورنه کړي او یا هم کمې کړي او همدا لامل چې هغوی پر افغانستان غږ وکړ چې لګښتونه کم کړي او پر ځان بسیا شي. روسپانه وړاندې د ته هم اشاره کړې چې د افغانستان په اړه د امریکا سیاست هم د بددو په حال کې ده او د سیاسي دلایلو لمخې نور نو له افغانستان سره په خوانې مرسته نه کوي. هیواد دولت روسپانه لیکلې ده چې د جنیوا په کانفرنس کې افغانستان له نړۍ د ګډ ګواښ د لمنځړلو غوښتنه کوي. روسپانه لیکلې ده چې په افغانستان کې د بیرغونې او بنسټیزو پروژو د پلي کولو په برخه کې پرمختګ ښه ده خو د تروریزم په خلاف په مبارزه کې لا هم ستونزې موجودې دي. روسپانه لیکلې چې ترهګر ډلې چې د ځینو هیوادونو او کړیو له خوا ملاتړ کېږي لا هم افغانستان سیمه او نړۍ ګواښوي او افغانستان د دغه ګډ دښمن د لمنځړلو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري غواړي. او ویسا روسپانه د جنیوا کانفرنس په اړه خپل بحث په دې پوښتنه پیل کړی چې د جنیوا کانفرنس افغانستان ته پیسې ورکوي او که حساب غواړي. روسپانه د خپل بحث په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان راغسته ده او ویلي ده چې د جنیوا کانفرنس د افغانستان د حکومت لپاره یو ښه فرصت ده سو خپل پرمختګونه نړیوالو شریکانو ته وړاندې کړي. روسپانه لیکي چې په بیان کې د کانفرنس په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او د سولې سيزو د شخړو د لمنځړلو لپاره د نړیوالې ټولنې ژمنه او پیغام بلل شوی ده.
ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهروي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام سبا اوري. نن د جنیوا کانفرنس پای ته رسیږي او سبا به هم په دې کانفرنس کې دی په دې پروګرام کې دی کانفرنس پر نتایجو خبرې وکړو. نن هم ازادي راډیو مه ایروي د دې کانفرنس له وروستیو پرمختګونو مو خبرو. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه اوازې اورېدلی شي. فریبا ظاهر سډو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
نن د افغانستان په اړه د جنیوا اصلي غونډه ترسره کیږي. په دې ناسته کې چې د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي، تمه د افغان حکومت د خپلو لاسته راوړنو رپورټ نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. حکومت تمه شوه چې وکولای شي د راتلونکو دوو کلونو په مخه د نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي. د هلمند ولی وای په ګرمسیر ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د هغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تازه د همسایه هیوادونو څخه ګرمسیر ته د جنگ لپاره راغلي ول. ولی زیاته کړې چې په دې عملیاتو کې چې تیر ورځ پیل شوي د طالبانو یو شمېر مهم کسان وژل شوي دي. په روزګان ولایت کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د روزګان ولایت امیر روغتیا رئیس خانغه میاخیل ویل چې دغه پیښه د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د شغل میاخیل په خبره له تیر اتو میاشت رئیس په چارچینو ولسوالۍ کې کور په کور واکسین نه دی تطبیق شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي شاید د روسیې لخوا د اوکراینې کښتۍ چلوونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. او د امریکا د عدلي وزارت په شپږو روسانو او دوو قزاقانو تور پورې کړی چې په انټرنیټي جعلکاریو او غلاو کې لاس لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هلی ومني. زاد النافي همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا ان او ډي سي د کلنۍ څېړنې په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو څو ټنه چار سوځولي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا رسنیو ته لیږل شوی راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي پوز د وسوا بیا هوایي لواء په مرسته د کابل د خاکي جبار ولسوالۍ د ګورګي میدان په سیمه کې 14 ټنه چار نیولې دي. دا چار سر نیول کېدو وروسته سوځول شوی او په دې تور تر دې مهاله څوک نه دی نیول شوی.